السلام علیکم د ازادي رادیو د مازدګرنی خبری خبرونه ته موزن ریاست نوري هر کله کوم په افغانستان کې مازدګر څلور بجې شوې. د خبرونه کې به واوري چې په کندهار کې یو شمېر ښوونکو د ماشونو د نه ورکړې له امله کاري احتساب کړی دی.
نه په کور کې اوړه لرم، نه غوړي لرم، نه کوم بل عاید زه لرم، زه چاته لاس وغځوم د پاکر.
د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم ښوونکي له دغه ستونزې کړیږي. د غزنی یو ښوونکی
مجبور یا مکتب پرېږدو زو یو نور هیوادونه لکه ایران او پاکستان د کار پسې.
د افغان جاپان روغتون مسؤولان او ډاکټران هم وایي له تیرو څلور میاشتو یې حقوق نه دی اخیستی. جرمني پتیله چې د طالبانو له حکومت سره د اړیکو د ټینګولو لپاره خپل استازی کابل ته واستوي.
ډیرو جهتونو ډاډ او اطمینان هم د افغانستان حکومت تور کړی دی چې دوی به ډیر سر خپل سیاسي او ډیپلوماتیک فعالیتونه په افغانستان کې پیل کړي.
په نړیوالو مسایلو کې به د عراق پر صدر اعظم د نننۍ سهارنۍ برید نور جزئیات واوري او دغه راز د شلوورونو نړیوال جام سیالیو په لړ کې د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ مسابقه روانه ده. د مسابقې له وروستي حاله به مو هم خبر کړو. او د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو ستاسو د ورکو شوې ځانو د لټې خبرونه هم مه هېروئ. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. زما همکار دا خبرونه چمتو کړي دي.
روختیا نړیوال سازمان وایي چې سبا په افغانستان کې د پولیو ضد کمپاین پیلېږي. د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ د کرکټ مسابقه روانه ده. ایران پوځي تمرینات پیل کړل. په افغانستان کې د روختیا نړیوال سازمان وایي په ملي سطح به تر 50 کلونو کم عمر ماشومانو ته د ګوزن یا پولیو ضد واکسین کمپاین سبا دوشنبه پیل سي. دغه سازمان نن په یو ټویټ کې له خلکو غوښتنه کړې چې د خپلو ماشومانو د راتلونکي د خوندیتوب لپاره دي دغه واکسین دوی ته ولګوي. په افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته د پولیو ضد واکسین کمپاین ټاکنه سوی وو. د طالبانو حکومت د جرمني د هغه اعلان هرکلی وکړ چې ویلي دي غواړي له طالبانو سره د تعامل لپاره خبرې پیل کړي. راپورونه وایي تمه ده په همدې اهداف راتلونکو اونیو کې کابل ته د جرمني سفیر مارکوس پوت زل سفر وکړي. د طالبانو د فرهنګي کمیسیون مرستیال احمد الله وسیق د دې اعلان په اړه ازادي راډیو ته وویل.
په نږدې راتلونکي کې به افغانستان په رسمیت باندې وپېژندل سي او په کار هم همدا ده، ځکه هغه شرایط چې دي هغه ټول د افغانستان حکومت پوره کړي دي او ډېرو جهتونو ډاډ او اطمینان هم د افغانستان حکومت تور کړی دی چې دوی به ډېر سر خپل سیاسي او ډیپلوماتیک فعالیتونه په افغانستان کې پیل کړي.
پوځل چې په قطر کې وستی تر دې مخکې د افغانستان لپاره د برلین ځنګړې استازي وو. په ابوظبي کې د کرکټ د شلو اورونو د نړیوال جام سیالیو په لړ کې دغه شپه د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ مسابقه روانه ده. د لوبې ټاس افغانستان وګټه او د بیټنګ کولو فیصله یې وکړه چې تر اوسه یې په تقریبا درې کم شل اورونو کې 144 منډې کړې او و لوبغاړي سوځېدلې دي. دغه مسابقه د دواړو هیوادونو لپاره مهمه بلل کېږي چې غواړي د زیاتو امتیازونو په ګټلو سره نیمه پای لوبې ته لاره پیدا کړي. نن بله مسابقه د پاکستان او سکاټلند ترمنځ ده چې د مازدیګر شپږ نیمې بجې پیلېږي. د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې 14 درې تنه ملکیان ووژل. یوې ځایي حکومتي سرچینې د موضوع د حساسیت له کبله د نوم نشول په شرط ازادي راډیو ته ویلي. دا د فارم هډې پله ته نږدې 2014 وي چې درې لارویان یې ووژل. د سرچینې د معلوماتو له مخې پیښه د سړک تر غاړې د ځای پر ځای سوی 14 توکو د 14 له کبله سوې ده. د پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. بلخوا په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي ادعا کوي چې د داعش ډلې 25 غړي دوی ته تسلیم سوي دي. د ننګرهار مطبوعاتي دفتر د نن ورځې د اعلامیې له مخې د ننګرهار د استخباراتو رئیس ډاکټر بشیر ویلي دغه کسان پرون په کوټ او سپین غر ولسوالیو کې تسلیم سول. د ننګرهار چارواکو پرون هم د داعش ډلې د 55 کسانو د تسلیمي خبر ورکړی و چې د قومي مشرانو په منځګړیتوب په کوټ، سپین غر او اچین ولسوالیو کې تسلیم سوي دي. په خوست کې څلور کسان د قتلونو د پلان په شک نیول سوي. د خوست امنیه قمندانې د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې مدیریت مدیر مولوي محمد صابر صابری نن ازادي راډیو ته وویل چې دغو کسانو په وروستیو کې هم د یوه کس د وژلو پلان جوړ کړی وو.
څلور کسان قاتلین لاس په لاس د خپلو اسلحو سره ونیول سول. د تاسې په وړاندې باندې ښکاري دوی خپل شخصي قتلونه کوي او د پیسو په بدل کې کوي د کوم سیاسي ډلې ټپل سره دوی روابط نه لري.
د خوست امنیتي چارواکي ادعا کوي چې په دې وروستیو کې د جنایي پیښو شمیر کم شوی دی. د ایران دولتي ټلویزیون خبر ورکړ چې په دغه هیواد خپل کلنی پوځي تمرینات پیل کړل. دا تمرینات داسې مهال پیلېږي چې په ویانا کې د اټومي موافقې د بیا برحاله کېدو لپاره د خبرو بل پړاو پلان شوی دی. راپورونه وایي د هرمز ستراتیژیک تنګي د ختیځ په 1,000,000 کیلومتر ساحه کې دغه تمرینات کېږي چې د سمندري او هوایي ځواکونو قطعې دغه راز پلي ځواکونه به پکې برخه لري. د عمان خلیج او د هند سمندرګي ته د ټولو تیلو 40% بارونه د همدې تنګي له لارې تیریږي. دا لا څرګنده نه ده چې دغه پوځي تمرینات به څومره وخت دوام کوي. د قزاقستان په یوه کان کې د چاودنې په نتیجه کې 6 کسان مړه او 2 نور سخت ټپیان شوي دي. د دغه هیواد د اضطراري پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت نن وویل چې پیښه په قرغندې سیمه کې د آبای په نوم د ډبرو د سکرو په یوه کان کې شوې ده. د چاودنې پر مهال په کان کې 46 کان کیندونکي حاضر وو او 45 تنه یې توانېدلي چې د باندې ووځي. او د عراق پلازمینه بغداد کې د ایران پلوه ډلو ملاتړو پرون د تیرې میاشتې د ټاکنو په مخالفت کې تازه مظاهرې وکړې. تر دې یو ورځ مخکې د عراق له پولیسو سره په خو ډب کې یو مظاهره کوونکی وژل شوی او پلازګونو نور ټپیان شوي وو. په سلګونو کسان د بغداد زرغونی ساحې د یوې دروازې مخې ته راغونډ سول. دوی چې امنیتي ځواکونه یې تر څنګ ولاړ وو د درغلي پر ضد شعارونه ورکول. دوی د عراق د صدر اعظم مصطفی الکاظمی انزور ته هم اور واچوه. عراق کې د اکتوبر د 10 نیټې د پارلماني ټاکنو د لومړنیو نتایجو له مخې فتح اتحاد په دغو ټاکنو کې لږې څوکۍ ګټلې دي. فتح اتحاد د حشد الشعبی په نوم د ملیشه شبکې سیاسي څانګه ده چې د ایران پلوي کوي. خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم له ازادي راډیو ولولې. پته مو ده ازادي راډیو دی ویب پانی ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. د خبرونه پاته برخه بیا هم زنور یاس نوري د خپل تخنیکی همکار شفیق ایار په مرسته وړاندې کوم. رازو په افغانستان کې د ښوونکو او د ډاکترانو د تنخواو د نه ورکړې ستونزې ده. د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې ښوونکي وایي چې له 3 میاشتو راهیسې تنخواوې نه دي ورکړل شوي. په کندهار کې ښوونکو بیا د معاشونو د نه ورکړې له امله کاري اعتصاب کړی. ښوونکي شکایت کوي چې له تیرو تقریبا 4 میاشتو راهیسې تنخواوې نه دي ورکړل شوي چې له امله یې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. لومړی به په کندهار کې د ښوونځیو د ښوونکو د دغه کاري اعتصاب په اړه راپور ته غوږ شئ.
ټیک څلور میاشتې کېږي چې کندهار کې ښوونکو ته معاشونه نه دي ورکول شوي چې له امله یې ښوونکو د شنبې په ورځ په ښوونځیو کې ټولګیو ته د نه ورتګ پریکړه او کاري اعتصاب وکړ. د سلطان محمد او دوست محمد په نومونو دوو ښوونکو ازادي راډیو ته وویل له تیرو څلور میاشتو راهیسې معاشات نه دي ترلاسه کړي چې له امله دوی له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
موږ ته څلور میاشتې کېږي چې موږ استادانو معاش نه دي اخیستي. موږ استادان د ډېر مشکلاتو سره د اقتصادي ستونزو سره مخامخ یو. زه خپل شخصا نه په کور کې وړه لرم، نه غوړي لرم، نه کوم بل عاید زه لرم. غیر دغه څلور شپېته کار زما په دا استاذي کې کېږي چې زه استاذم. په دغه کم معاش ما د خپل عمر د استاذانو د دې ملت د بچانو سره ما د خپل عمر خوړلی دي د څلور شپېته کاله. مګر اخر زما نتیجه دا ده چې زه خپل حقوق په داسې مشکلاتو سره لاسته راوړم. زه چاته لاس وغځوم د فکر
چې دغه استادان تقریبا د څلور میاشتې په شاوخوا کې معاش نه دی ورکول شوی او دوی ګرده په پورو په زارو په جیب ګزاره ده. نو هر ځای خلک په لار کې ورته ولاړ چې زموږ هغه پیسې یا هغه دغه راکړه. اوس دوی نور دوی دغه صبر طاقت کم شو چې باره صبر وکړي یا طاقت وکړي. نو دوی مجبور شول دغه اعتصاب ته لاس ورته کوي. چې
په کندهار کې د ښوونکو اتحادیې د پوهنې مسؤلانو ته 3 ورځې ضرب الاجل ټاکلی. که د ښوونکو حقوق ورنه کړل سي د دې ولایت هیڅ ښوونکی به ښوونځیو ته ولاړ نه سي. په عین وخت کې د ښوونځیو زده کوونکي هم د طالبانو له حکومت غواړي چې د ښوونکو د معاشاتو ستونزې دي ژر تر ژره حل کړي.
زما نوم جمال شاه دی. د 12 ټولګي زده کوونکی نن کسا په مکتب کې دا و چې شاګردان غلي او مګر استادان په لا نو دا وس سلرم سات شروع دي. مګر استادان په سیمپو کې استاد نهسته دا ځکه چې د دوی معاشات نهسته. دولت څومره دا غوښتنه ده چې د استادانو معاشات ورکړي. دا چې استادان په دې مکتب کې سات هغه کیریا والا دي. کور په کیریا نیولې د کیریا واس نه لري. منجه کوان تا ورسه غړی ورسه په پور ځنی اخلم مګر وسه استادان ته پور هم نور کی
رحمت الله د پلان می محمد رحیم دی کچې مور استادان مور اوس نه از کچې مور استادان ته ماش ورکول سنو کې دای سم استادان راځي او کې کچې وسه استادان مشترانه سه ماشات ورکول نه سنو مور به سر نوښته به تانیم پاتې کیږي او بیا کرتلین کې نسل ته هم هیڅ نه پاتې کیږي
بلخوا کندهار کې د طالبانو د حکومت د پوهنې رئیس مفتی قدرت الله وصال وایي دوی د معاشاتو استحقاقونه جوړ کړي خو د ښوونکو د معاشونو د ځنډ ستونزه په بانکي سیستمونو کې د محدودیت له امله رامنځته شوې چې دوی د ژر هواري په لټه کې دي
دلته په ریاست کې زموږ د طریقه د ټولو استادانو د ټولو ادارو د ټولو تعلیمي ښوونځیو هغه استحقاقونه ټول مرتب جوړ شوي دي مستوفیت ته حواله سوی دی دا مستوفیت ته خو کار خلاص دی هغه افغانستان بانک تور کړی دی خو مشکل فقط په دا ځای کې دی چې قرارداد د بل دریم شر خصوصي بانک دی میمنی دلته د دې د پاره چې په افغانستان کې دننه په داخل کې یو بحران رانیسی نو د افغانستان بانک یو طرح جوړ کړی و اوس میمنی بانک دا وایي چې ماته په حواله سوی ټوله دی لیستونه هم حواله سوی دي استحقاقونه هم حواله سوی دي او میوان بانک تم دا ټول شانت لري دي خو میوان بانک ته اغه لایحه د وجه څخه و میمنی بانک ته د میاشتې $30,000 زیات نور کیږي چې هغه دغه معلمینو د معاشاتو پروالې نشي کولای
د پوهنې ریاست مسولان زیاتوي ښوونکو ته به د اوس لپاره یوازې د سرطان میاشتې معاشات ورکړل سي خو ښوونکي وایي تر څو چې د څلور میاشتو معاش ورنکړل سي ښوونځي ته به لاړ نه سي په کندهار کې د ښوونکو ترڅنګ د زیاتو نورو دولتي مامورانو معاشونه هم له تیر څو میاشتو راهیسې نه دي ورکول سوي چې له امله زیاتو خپلې دندې پرېږي
و امرودل چې په کندهار کې یو شمیر ښوونکو د ماشون د نه ورکړې له امله کاري اعتصاب کړی دی دا یوازې په کندهار کې دا وضعیت نه دی د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې هم د ښوونکو همدا حال دی ښوونکو وایي د ماشونو د نه ورکړې له امله له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي دوی وایي که وضعیت همداسې دوام وکړي ناچار دي چې دندې پرېږدي او نورو کارونو ته مخه کړي د چارو شنونکي ویل لري که داسې وشي پرانیستي ښوونځي به هم ورسره وتړل شي خو د طالبانو د حکومت مالی وزارت وایي د ټولو ادارو کارکوونکو ته د اسد میاشتې معاشونه حواله کړي او د نورو میاشتو معاشونه به هم ډېر ژر ورکړل شي نور په دې راپور کې
په کندهار ولایت کې د یو شمیر ښوونکو کاري اعتصاب د اندېښنې پیدا کړې که چیرې افغان ښوونکو ته د دوی معاشونه ورنه کړل شي دا ویره شته چې پرانیستي ښوونځي هم وتړل شي د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې ښوونکي وایي له څو میاشتو راهیسې یې معاشونه نه دي اخیستي او له دې امله له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي د غزنی ولایت یو ښوونکی ننګیالی پویا وایي
یوازینی امید او هیله دا و چې خپل معاشونه اخلو او د خپل کورنۍ شیان اخلو خو متاسفانه اوس نه د ورکول سوي دي تر اوسه هم داسې پاتې ده موږ اوس حیران پاتې یو چې څرنګه به وکړو که چیرته تر اوس هم موږ د خپل هغه ذخایر چې درلودې هغه همدا اوس له د هغو نه استفاده کوو خو که چیرته دا خلاص موږ مجبور یا مکتب پرېږدو زو یو نور هیوادونه لکه ایران او پاکستان د کار پسې یوازې زه نه یم
په ننګرهار ولایت کې ښوونکی سبحان باوري هم له ورته یو وضعیت سره مخ دی
کابو یو سل شل رزی کیږي چې موږ خپل ماشونه نه دی اخیستي یعنی څلور میاشتې د دې پوره شوې د کلي دوکانداران هم نور موږ سره هغه معامله نه وو تر دې وروسته دغه ماشتې نو دا یوازینی عایداتي منبع ده زموږ چې خدای پاک دې حالت ښه کړي او که چېرته حالت هم داسې دوام کوي موږ اړ یو زما په شمول ډېر استادان داسې اړ دي چې وظیفې پرېږدي
د چارو پوهه د افغانستان د ماشومانو د ادبیاتو د ملي ټولنې مشره نعیمه غنی هم دې وضعیت ته اندېښمنه ده او وایي که حالت همداسې دوام وکړي ډېری زده کوونکي به د ښوونکو د نشتون له امله له زده کړو بې برخې شي اغلی غنی ازادي راډیو ته وویل په کار ده چې د ټولو کارکوونکو په ځانګړي ډول د ښوونکو معاشونه په وخت ورکړل شي په کندهار ولایت کې یو شمیر ښوونکو د شنبې په ورځ له دې امله کاري اعتصاب کړی چې د دوی په خبره د څلورو میاشتو معاشونه یې نه دي ورکړل شوي د کندهار ولایت د ښوونکو ټولنې مسؤلانو ګواښ کړی که چیرې د ښوونکو معاشونه تر دریو نورو ورځو پورې هم ورنه کړل شي د یاد ولایت یو ښوونکی به هم ښوونځي ته ولاړ نه شي ځایي مسؤلینو بیا ویلي د ښوونکو معاشونه حواله شوي خو د بانکي ستونزو له امله یې تر اوسه نه دي اخیستي د طالبانو د حکومت د مالی وزارت وایي دوی د اسد د میاشتې معاشونه ټولو دولتي ادارو ته حواله کړي دي. د دغه وزارت د مطبوعاتو مسؤول حامد ارغندیوال ازادي راډیو ته ویل کومو کارکوونکو چې خپل معاشونه نه دي اخیستي ستونزه یې په خپلو ادارو کې ده.
د مالی وزارت وکړه چې د اسد د ټولو دولتي کارکوونکو معاشونه ورکړي، خو هغه ځینې ادارې چې لا تر اوسه یې د اسد د میاشتې معاشونه نه دي لاسته راوړي ستونزه یې په خپلو ادارو کې ده، او یا هم شاید راپور وزارت مالیې ته نه یې وړاندې کړي. هر کله چې د دوی راپور مالی وزارت سره شریک شي د هغوی معاشونه به هم ډېر ژر اجرا شي.
مخکې تر دې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو ملاتړ صندوق یونیسف ژمنه کړې وه چې یو داسې سیستم به جوړ کړي چې افغان ښوونکو ته په مستقیم ډول معاشونه ورکړي. د افغانستان لپاره د یونیسف د تعلیمي برخې مشر جینیت فوګلا ټویټر خبري اژانس ته په استولي ایمیل کې ویلي وو چې یونیسف به په مستقیم ډول افغان ښوونکو ته معاشونه ورکوي پرته له دې چې دا پیسې د چارواکو له لارې معلمانو ته وسپاري. هڅه مو وکړه په دې اړه په کابل کې د دغې ادارې له مسؤلینو سره خبرې وکړو، خو بریالي نه شوو.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یو شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي ما روزانه ژوند ته عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شېبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واټساپ راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمېره در سره ثبت کړئ: 00 4 22 12 6 41.
مخکې په راپورونو کې مو په افغانستان کې د ښوونکو د اقتصادي ستونزو په باب واورېدل چې وایي له څو میاشتو راهیسې تنخواوې نه دي ورکړل شوي. دا یوازې ښوونکي نه دي، بلکې د ټولنې نور قشرونه هم له دا ډول ستونزو سره مخامخ دي. یو بل هم ډاکتران دي. د افغان جاپان روغتون مسؤلان او ډاکتران وایي له تیرو څلورو میاشتو یې حقوق نه دي اخیستي او دوی هم له ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. د دې روغتون روغتیا پالانو په یوه لیک کې چې یوه کاپي ازادي راډیو ته راستولې، د خپل راتلونکي په اړه اندېښنه ښودلې او زیاتوي په روغتون کې ورستل بلې روغتیایي تجهیزات او د غراز توکي د کمیدو په حال کې دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د افغان جاپان روغتون ډاکټرانو ته له تیرو څلورو میاشتو معاش نه دی ورکړل شوی. دوی وایي له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي او ژوند یې بحران ته نږدې شوی. د دې روغتون روغتیا پالانو او کارکوونکو ازادي راډیو ته یو لیک را لېږلی او پکې د خپل معاش سربیره په روغتون کې د روغتیایي توکو د کمی یادونه هم کړې. لیک کې زیاته شوی نه یوازې دوی ته په تیرو څلورو میاشتو کې معاش نه دی ورکړل شوی، بلکې افغان جاپان روغتون چې د افغانستان په کچه د کووید 19 ناروغانو د بستر لپاره تر ټولو مجهز روغتیایي مرکز شمیرل کېده، اوس د روغتیایي تجهیزاتو له کمی سره مخ دی. د دې روغتون ډاکټران وایي که د دوی ستونزو ته پام ونه شي او تر خوا یې په خپل وخت روغتیایي توکي او تجهیزات ور ونه رسول شي، د روغتون دروازې به وتړل شي. لیک کې دا یادونه هم شوې چې افغان جاپان روغتون د نړیوال بانک لخوا ملاتړ کېده، خو پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته د بانک خپلې مرستې بندې کړې چې ټول روغتیایي نظام یې له ګواښ سره مخ کړی. د افغان جاپان روغتون رئیس زلمی رښتین ونی چې هم یې پرسونل ته معاش نه دی ورکړل شوی او هم د روغتون خدمتونه ورځ تر بلې راټیټیږي.
بلې، د افغان جاپان روغتون تقریبا د څلورو میاشتو چې معاش نه داشته، البته 15 ورځې د څورم پاتې دي چې هغه وخت یې جوړ تفصیل شول. افغان جاپان د پرسونل معاش پاتې ده، او واقعیت چې پرسونل په ډېر بد حالات کې ده. واضح خدماتي پرسونل ته دا اوس د دې میاشتې معاش ورکړي چې د درې میاشتو د هغو هم پاتې ده، او خلک ډېرې اقتصادي ستونزې لري.
د افغان جاپان روغتون رئیس وایي د ډاکټرانو د معاشونو په اړه د هیلنټ مؤسسې سره خبرې کړي، خو هغوی ځواب ورکړی چې اوس نړیوال بانک مرسته نه کوي او دوی هم نشي کولای د دې روغتون کارکوونکو ته معاش ورکړي. مخکې تر دې به نړیوال بانک د یاد مؤسسې له لارې د افغان جاپان روغتون کارکوونکو او ډاکټرانو ته معاش ورکاوه. ومو غوښتل په دې اړه د عامې روغتیا وزارت د مسؤلانو او طالب چارواکو نظر واخلو، خو له ډېرو اړیکو سره سره یې ځواب رانه کړ. له دې وړاندې د عامې روغتیا وزارت د خدمتونو وړاندې کولو معین عبدالباري او عمري ازادي راډیو سره خبرو کې د روغتیا په برخه کې د هر ډول ناورین پړه پر هغو مرستندویه بنسټونو اچولې و چې له افغانستان سره یې مرستې بندې کړې دي، خو ښاغلي عمري دا ډاډ هم ورکړی و چې د روغتیا نړیوال سازمان او ځینو نورو بنسټونو د مرستو اعلان او ژمنې کړي چې په رسیدو سره به یو ډېر شمېر ستونزې حل شي. د طالبانو سرپرست حکومت دا هم ویلي چې وروستو یو میاشتو کې د پوهنې او روغتیا وزارت ډېری پرسونل ته معاشونه ورکړي، خو ښکاري چې لا یې هم ډېر شمېر پاتې دي. افغان جاپان روغتون په افغانستان کې د کووېډ 19 ناروغۍ د درملنې تر ټولو مهم مرکز دی. په دې روغتون کې نږدې 200 روغتیا پالان پر کورونا وبا د اخته ناروغانو په درملنه بوخت دي. په کابل کې د افغان جاپان روغتون په افغانستان کې د کورونا وبا خپرېدو وروسته په دې ناروغۍ د اخته کسانو د درملنې لپاره ځانګړی شو. اوس مهال چې د افغانستان روغتیایي نظام تر ډیره د بودیجې او نورو روغتیایي تجهیزاتو د کمی له امله له بیړني حالت سره مخ دی، خو بیا هم په دې روغتون کې 60 ناروغان بستر دي. افغان جاپان روغتون داسې مهال له دې ډول بد وضعیت سره مخ دی چې لا هم د کورونا وبا د خپرېدو اندېښنه پای ته نه ده رسېدلې، او د اروپا په ګډون په ډېر شمېر هیوادونو کې د دې ناروغۍ څلورمه څپه هم پیل شوې ده.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. جرمنی په تل چې د طالبانو له حکومت سره د اړیکو د ټینګولو لپاره خپل استازی کابل ته واستوي، تمه ده چې مارک پوزل په راتلونکو څو اونیو کې کابل ته ولاړ شي او له طالب چارواکو سره افغانستان ته د جرمنی د ډیپلوماتانو د سفر په ګډون پر ځینو نورو مسلو خبرې وکړي. طالبان هم د اړیکو ته لیوال دي او هیله کوي چې نظام ته د مشروعیت ورکولو دریڅه پرانیزي. جزئیات په دې راپور کې.
کابل ته د جرمنی د سفیر راتلونکی سفر برلین غواړي له طالبانو سره د اړیکو نوی سفر کې پرانیزي. ولډام زونټاک ورسپانې د یو شمېر جرمني چارواکو له قوله لیکلي د المان حکومت له طالبانو سره د خپلو اړیکو او له دوی سره د چلند په اړه د نوې تګلارې په جوړېدو پوښت دی. کابل کې د اروپایي ټولنې د سفارت په پرانستل کې دومخ کې جرمني لومړنی اروپایي هیواد دی چې تر څو اونیو پورې به خپل استازی افغانستان ته ولیکي. اونۍ وړاندې اروپایي ټولنې وویل تر راتلونکې یوې میاشتې په افغانستان کې خپل ډیپلوماتیک فعالیت بیرته پیلوي. د افغانستان لپاره د جرمني سفیر به هم له طالب چارواکو سره کابل ته د دوی د ډیپلوماټانو د تګ راتک او یو ورځنیو سفرونو په اړه خبرې وکړي. د ولټام زونټاک ورسپانې زیاتوي د فدرال محکمه هم د دې مسالې په څېړنه بوخته ده. که چیرې طالبان د یو سیاسي قدرت په توګه پیژندل کېږي، څه ډول او څنګه د دوی له هغو غړو چې له ترهګرو ډلو سره اړیکې لري پوښتنې او څېړنې وکړي. د طالبانو له حکومت سره د جرمني د اړیکو د پراخېدو یو لامل دا هم ښودل شوی چې دا هیواد غواړي له دې لارې هغو افغانانو ته د بیړنیو بشري مرستو رسول چټک شي چې د انساني ناورین له ګواښ سره مخ دي. له افغانستان نه د هغو افغانانو ویستل چې د جرمني له پوځ او ادارو سره یې کار کړی هم د دې پلان برخه ده چې طالبان د ویستو په برخه کې همکاري وکړي. د طالبانو حکومت بیا لپای له دې تلیوال ته چې په هر ډول له ځنیو مهمو هیوادونو سره وړاندې لدی چې حکومت یې په رسمیت وپیژندل شي پراخې اړیکې ولري. د دوی لآن دا ډول اړیکې د نظام د مشروعیت لپاره ښه زمینه برابرولی شي، خو له دې ټولو سره سره لا هم د طالبانو حکومت هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندل. طالب چارواکي وایي ډیرو لوریو ډیر ژر په افغانستان کې د خپلو ډیپلوماټیکو فعالیتونو د بیا پیلېدو ډاډ ورکړی. د طالبانو د حکومت د ویان مرسیال احمد وسیق
په نږدې راتلونکي کې به افغانستان په رسمیت باندې وپیژندل سي او په کار هم همدا ده، ځکه هغه شرایط چې دی هغه ټول د افغانستان حکومت پوره کړی دي او ډېرو جهتونو ډاډ او اطمینان هم د افغانستان حکومت تور کړی ده چې دوی به ډېر سر خپل سیاسي او ډیپلوماتیک فعالیتونه په افغانستان کې پیل کړي.
خو آیا د طالبانو له حکومت سره د دې ډول اړیکو پراختیا د دوی رسمیت پیژندنې ته زمینه برابرولی شي؟ شنونکی شفیق همدم وایي لا هم نړیواله ټولنه ډاډمنه نه ده چې طالبانو په ټولو برخو لودوی سره کړي ژمنی پوره کړي.
کوم شرایط او کوم غوښتنې چې نړیوال بزنګړې توګه غربي نړۍ د افغانستان د نوي واکمنانو نه غواړي، لکه هم شموله حکومت جوړېدل، لکه خزو ته د کار او د زده کړو حق ورکول، لکه مدني ازادۍ، یو روښانه پالیسي د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې لپاره، او همداراز د نړۍ سره یو دوستانه او ښې اړیکې درلودل، نو زه فکر کوم هغه شرایط لا تر اوسه پوری ندی پوره شوی. او زه فکر نه کوم چې نړۍ په ځانګړې توګه غربي نړۍ دی دومره ژر د افغانستان دغه نوی نظام او نوی حکومت په رسمیت وپیژني.
جرمنی په اروپایي ټولنه کې یوازینی هیواد دی چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته یې افغانستان سره په بشري برخه کې تر ټولو ډېره مرسته کړې ده. د هیواد تازه 600 میلیون یورو د ملګرو ملتونو مرستندویه بنسټونو ته ځانګړي کړي چې په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي په هدف یې مصرف کړي. جرمنی له افغانستان د جمهوري نظام له سقوط وروسته نږدې 15,000 افغان وګړي وویستل او لا یې هم د تخلیه بهیر بشپړ شوی نه دی.
او سم د شل ورونو نړیوال جام سیالیو ته مخکوه.
په ابو ظبي کې د افغانستان او نیوزیلند د کرکټ د ملي ټیمونو ترمنځ لوبه روانه ده. افغانستان نیوزیلند ته د 125 منډو هدف ټاکلی دی. دغه لوبې زما همکار د مشل څانګې خبریال بشیر ګواښ له نږدې تعقیبوي. دلته په سټوډیو کې راسره دی. ګواښ صاحب، خبرونې ته ښه راغلاست. افغانستان څنګه لوبه وکړله؟
افغانستان لکه څنګه چې ډېرو خلکو ویل، د نیوزیلند په وړاندې به سخت یې چې دوی ډېر رنځونه وکړي، ډېرې منډې وکړي، او همغسې هم شول. افغانستان کم رنځونه وکړل، کمې منډې وکړي، کم 140 منډې دوی جوړ کړې، اته لوبغاړي یو شول په شلو ورنو کې، چې دا د نیوزیلند په شانتې یو قوي لوبډلې په وړاندې ډېر کم رنځونه یا منډې دي. دا اوس چې موږ تاسو خبرې کوو، افغانستان په مقابل کې نیوزیلند 40 رنځونه کړي دي او یو لوبغاړی هم نه دی اوټ په دریم اوور کې. نو د دې نه معلومېږي چې نیوزیلند کېدای شي دا لوبه ډېر په اسانۍ وګټي.
که دا لوبه نیوزیلند وګټله، د افغانستان دریز به څنګه وي په دې ټورنمنټ کې یا د نړیوال جام لوبو کې؟
د افغانستان ته په کارو چې دا لوبه په لوی توپیر ګټلې وي، چې مخکې د تک چانس پیدا کړی وي، خو اوس داسې که نیوزیلند دا لوبه وګټي نو هغوی سیمی فاینل ته وځي، او د هغې مخکې چې کوم لوبغاړي لوبډلې وتی دي، هغه درې لوبډلې لاوړ د مخه په سیمی فاینل کې دي. پاکستان دی، آسټرالیا ده، او انګلینډ دی، او یو بور سره کېدای شي نیوزیلند شي. چې دا میچ یې وګټه نو دوی مخکې ځي، او افغانستان همدلته ختمیږي، هر څه ځکه چې دا آخري لوبه ده. د افغانستان
د دې لوبې نتیجه د نورو ټیمونو لپاره څومره مهمه ده؟ ځکه چې که چېرې افغانستان ګټلې وای، ممکن بل ټیم
بالکل وہ د هند اوم ډیر لیواله و چې افغانستان د لوبو غټي، ځکه چې د هند رن ریټ چې دی یا د منډو کولو اوسط چې دی هغه تر دې حد دی چې دوی کولی شو چې د نیوزیلند سره که نیوزیلند دا میچ وبایلي په د پوینټونو به سره یو برابر وي، نمرې به یو برابر وي، او بیا د هند او د نیوزیلند په منځ کې به مقابله و چې څوک سیمی فاینل ته وځي. نو هغه د هغې د وجې نه چې د هند هم ډېر لیواله و چې افغانستان دا لوبه وګټي، خو داسې ښکاري چې نیوزیلند که د افغانستان نه دا میچ وګټي نو هند او افغانستان دواړه د دې ټورنمنټ نه وځي، نیوزیلند مخکې ځي.
کله چې دغه لوبې پیل شولې، افغانستان د کرکټ ملي ټیم ښه وځلید، ښه لوبې وکړل، او ډېرې هیلې ورسره مخکې وې. البته د دغه لوبې سره چې دوی کړې وې، هیلې پیدا شوې چې افغانستان به نیمه پای لوبې ته ډېر په اسانۍ لاره عمومي. ولې څه وشول؟ چې آیا کوم تغییر راغی د لوبغاړو په ترکیب کې؟ کڅنګه
او هغه سیم و ترکیب هم د لوبغاړو و. بل مشکل چې د افغانستان لري، هغه چې کوم قوي لوبډلې دي د هغې په وړاندې چې کله لوبېږي اکثره دوی هغه سې لوبه نه شي کولی لکه چې کوم د کمزورو لوبډلو په وړاندې کې. مثلا دوی په دې نړیوال جام کې د سکاټلند او د نمیبیا نه میچونه وګټل چې هغه ډېر کمزورې لوبډلې دي. د پاکستان سره یې ښه لوبه وکړله، ممکنه وه چې ګټلی وې، خو د نورو لوبډلو سره دوی هغسې لوبه ونه شو کړلی چې څنګه د افغانستان د تمه کې ده، ځکه چې افغانستان ډېر زور، ډېر قوت پوینټ چې دی هغه د افغانستان بالینګ دی، بیټنګ یې هغومره ښه نه دی. کله چې بیټنګ ښه وکړي نو بیا دوی کولی شي چې د بالینګ د لارې میچونه وګټي. خو په افغانستان کې دا وری چې کومې لوبې وشولې په دې کې ډېر کم تغییرات راوستل د لوبډلو په ترکیب، د لوبډلې په ترکیب کې هغه کم لوبغاړي چې اول سر نه وو هغه روستم ولوبول، خو هغه مره چې څنګه تمه کې د افغانستان مخکې لاړ وای نه شکر چې مخکې لاړ شي.
همدا شیبه چې موږ تاسو لوبه وینو، د نیوزیلند یو لوبغاړی وسوځېد. تاسو مخکې ویل چې تر اوسه پورې نه وسوځېدلی، خو اوس دغه د ښه سو چې یو لوبغاړی وسوځېد. خو بیا هم فکر کوي چې د دې تمه کېدای شي چې نیوزیلند ونه ګټي؟
فکر نه کوم. که راشد خان یا مجیب چې دی هغه ډېر داسې بالنګ وکړي چې ډېر ښه بالنګ وکړي نو ممکنه ده چې افغانستان اوس هم نیوزیلند ته ماتې ورکړي، خو ډېره تمه دا ده چې نیوزیلند به افغانستان ته ماتې ورکړي.
ډېره مننه بشیر ګواښ، زموږ د ماشاءالله همکار په ابوظبي کې د افغانستان او نیوزیلند کرکټ د ملي ټیمونو ترمنځ د لوبې له وروستي حاله خبرولو. افغانستان د نیوزیلند لپاره 125 منډې جوړې کړې دي، او اوس دوی بیټنګ کوي. ازادي رادیو اوري هر ورځ سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو خبرونه کوي. البته د خبرونه په دوهمه نیمه کې به دا اوري چې د افغانستان فوټبال فدراسیون وای په دې هواد کروان وضعیت په پام سکال به د فوټبال د غوره لیگ سیالۍ تر سره نشي. په همدې سره د خبرونه دوهمه نیمه ته ورسېدو د مازیګر څلور نیمه بجې شو. یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساده مهمو خبرونو سره لیکونو ته.
په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان وایي په ملي سطحه به تر 15 کلونو کم عمر ماشومانو ته د ګوزن یا پولیو ضد واکسین کمپاین سبا دوشنبه پیل سي. د طالبانو حکومت د جرمني د هغه اعلان هرکلی وکړ چې ویلي دي غواړي له طالبانو سره د تعامل لپاره خبري پیل کړي. راپورونه وایي تمه ده چې په همدې هدف په نږدې راتلونکي کې کابل ته د جرمني سفیر مارکوس پوزل هم سفر وکړي. په ابوظبي کې د کرکټ د شلو اورونو د نړیوال جیم سیالیو په لړ کې نن افغانستان نیوزیلند ته د 125 منډو هدف وټاکه. د لوبې ټاس افغانستان وګټه او د بچنګ کولو پریکړه وکړه چې په شلو اورونو کې د اتو لوبغاړو په سوځېدو سره 124 منډې وکړي. د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې نن په 14 کې 3 تنه ملکیان وجل سوي دي. بلخوا په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي ادعا کوي چې د داعش ډلې 15 غړي دوی ته تسلیم سوي دي. په خوست ولایت کې 4 کسان د قتلونو د پلان په شک نیول سوي دي. چارواکي وایي چې له دغو کسانو پښتنې ګرویژنې روانې دي. د ایران دولتي ټلویزیون نن خبر ورکړ چې دغه هیواد خپل کلنی پوځي تمرینات پیل کړل. دا تمرینات داسې مهال پیلېږي چې په ویانا کې د اټومي موافقې د برحاله کېدو لپاره د خبرو بل پړاو پلان سوی. د قزاقستان په یوه کان کې د چاودنې په نتیجه کې 6 کسان مړه او 2 تنه نور سخت ټپیان سوي دي. او د عراق پلازمینه بغداد کې د ایران پلوه ډلو ملاتړو پرون د تیرې میاشتې د ټاکنو په مخالفت کې بیا تازه مظاهرې وکړې.
او سم پام کړی سپورتي خبرونو ته.
د افغانستان فوټبال فدراسیون له انډونیزیا سره د لوبې لپاره لوبډله اعلان کړه. دغه فدراسیون په یوې خبر پاڼه کې وویل چې درویش افغان لوبغاړي ترکیه هیواد ته د انډونیزیا پر وړاندې د لوبې لپاره سفر کوي. د خبر پاڼې په حواله دغه لوبه به د رواني میلادي میاشت په 14 نیټه د ترکیه په انطالیا ښار کې ترسره شي. د افغانستان فوټبال فدراسیون د معلوماتو پر بنسټ لوبډله به له ټاکلې نیټې 4 ورځې مخکې د یو تمریناتي کمپ په مخه کوربه هیواد ترکیه ته لاړه شي. افغانستان د کرکټ نړیوال شلوري جام په سیالیو کې خپله څلورمه لوبه د نیوزیلند سره نن ترسره کوي. د لوبې ټاس افغان لوبډلې ګټلی او د توپهنې پریکړه یې کړې ده. افغان لوبډلې په توپهنه کې تر دا مهال خپل څلور لوبغاړي شاهزاد حضرت الله زازای، رحمان الله ګوربز او ګلبدین نایب له لاسه ورکړي او درې شپېته منډې لري. که افغانستان دا لوبه له نیوزیلند څخه په لوی توپیر وګټي نو د دې جام نیمه پای لوبې ته به لاره پیدا کړي. او د سویلي افریقا د کرکټ ملي لوبډلې مشر روزونکي او پخوانی وکټ ساتونکي مارک پاوچر ویلي د شل ورځو نړیوال جام د نیمه پای لوبې بهر کېدل د یوې ترخې ګولې د خوړلو په څیر دي. هغه تېره شپه ناوخته له لوبې وروسته په یو خبري کانفرانس کې داسې مهال دا خبره وکړه چې په ګروپي لوبه کې سویلي افریقا انګلستان ته د یوې په زړه پورې لوبې وروسته په 10 منډو ماتې ورکړه. خو دا لوبډله د خپلو څلورو ګروپي سیالیو له ګټلو سره سره د رن ریټ له مخې له ټورنمنت څخه بهر شوه او استرالیا د ښه اوسط په درلودو نیمه پای لوبې ته لاره ومونده. د دې سیالیو په دوام نن له افغانستان او نیوزیلند وروسته پاکستان او سکاټلند یو بل پر وړاندې سیالۍ ته وځي.
سپورتي خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. په سپورتي خبرونو کې مو د شل اورونو نړیوال جام سیالیو د نننۍ لوبې چې د افغانستان او د نیوزیلند ترمنځ په ابوظبي کې روانه ده په باب واوریدل. خو نوي معلومات دا دي چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د نیوزیلند ټیم لپاره د 125 منډو هدف ټاکلی دی. اوس د نیوزیلند ټیم بالینګ کوي او یو لوبغاړی سوځېدلی او 15 منډې تر اوسه پورې جوړې کړې دي. ازادي راډیو اوري د دې لوبې له وروستۍ نتیجې به مو خبرو. خو بیا هم له سپورت نه لري نه ځو. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي په دې هیواد کې روان وضعیت په پام سره به سږکال د فوټبال د غوره لیګ سیالۍ ترسره نه شي. د فوټبال فدراسیون رئیس یوسف کارګر ازادي راډیو ته وویل چې سکال فوټبال د غوره لیګ د نه جوړېدو عمده لاملونه د مالي ملاتړ نشتون، بانکي مشکلات او نشراتي ستونزې دي. نور حال په دې رپورټ کې اورئ.
د افغانستان د فوټبال غوره لیګ سیالیو د نهم پړاو د پیل مراسمو ته ستړي مشي په خیر راغلی.
په دغه سیالیو کې به هر کال د افغانستان له بیلابیلو زونونو اته لوبډلې د میوند اتلان، طوفان هریرود، شاهین اسمایی، د سپینغر بازان، موچهای امو، اخابان هندوکش، د باسین څپې او سیمرغ البرز لوبېدلې چې په زرګونه نندارچیان هم ښځې او نارینه به یې لیدو ته راتلل. خو سږ کال په کابل کې د افغانستان د فوټبال فدراسیون د لوبغالي دا شور نه اورېدل کېږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي په دغه هیواد کې روان وضعیت ته په پام سره به سږ کال د فوټبال د غوره لیګ سیالۍ ترسره نه شي. د فوټبال فدراسیون مشر یوسف کارګر ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د فوټبال د غوره لیګ د نه جوړېدو عمده لاملونه د مالي ملاتړ نشتون، بانکي مشکلات او نشراتي ستونزې دي.
نظر به شرایط کې در کشور هست
کوم شرایط چې په هیواد کې روان دي، د مالی ملاتړ کولونکو نشتون، بانکي ستونزې او خبرنیز مشکلات دا د دې لامل شوي چې د فوټبال غوره لیګ ونشي. د غوره لیګ مقدماتي لوبې به هر کال په حمل میاشت کې پیل دي او نه میاشتې به دوام کوو. ولایتونو کې به لوبې کېدي، لوبډلې به ورنه انتخابې دي، بیا به هغه کابل ته راتلې او وروستي پړاو سیالۍ به یې دلته کولې.
نهایش معیار د کابل انجام میدادن.
خاغلی کارګر وایي کومې لوبې چې دا مهال په کابل کې د غوره لیګ د یو شمېر لوبډلو ترمنځ پیل شوي دا د غوره لیګ سیالۍ نه دي، ځکه په خبره د غوره لیګ سیالۍ ځانته مقدماتي پروسه او اصول لري. په کابل کې د جمعې په ورځ د امن په نوم د غوره لیګ د شپږو لوبډلو ترمنځ سیالۍ پیل شوې چې سپینغر بازان او موشهای عامو لوبډلې پکې نشته. د افغانستان د فوټبال غوره لیګ سیالۍ له 2012 کال راهیسې هر کال په پلازمینه کابل کې جوړې دي چې نه پړاو تر سره خو لس نشوي. دا لوبې به د موبی ګروپ له څلورو غږیزو او تصویري نشراتي شبکو په ژوندۍ بڼه خپرې دي. په کابل کې د موبی ګروپ مشر او د فوټبال پخوانی لوبغاړی شفیق گوهری هم د مالی ملاتړ نشتون د دغه لیګ د نه جوړېدو عمده لامل ګڼي.
سږ مو ونه شوای کړای چې لیک جوړ کړو، ځکه امکانات کم دي، اقتصادي ستونزې دي او ملاتړ کوونکي نشته. دا اوس د فوټبال د تیر کال د اتلولۍ لوبې خاطرې رایادې شوې، څومره شوق ولولې وې.
د ښاغلي ګوهري په خبره د فوټبال غوره لیګ لوبې به هر کال عمده وخت ترسره کېدلې. په ورته وخت کې د میوند د تلانو د لوبډلې لوبغاړی فیض محمد فیض سږ کال د فوټبال د غوره لیګ نه جوړېدل د افغانستان د فوټبال لوبغاړو او مینوالو ته یو ناخوښوونکی خبر ګڼي.
دغه یو د خوشي ځای و، دغه یو لیګو د فوټبالران دپاره، خصوصا داخلي فوټبالران چې د هغو بله تمه هېڅ هم درلودل هم نه. هغه دغه یو کال یې دغه ته تمه درلودل. د افغانستان د خلکو پر خلو باندې یو د یو خندا یو ځای و. متاسفانه چې سږ کال ځینې محرومه یو، د یو داسې ورځې په هیله باندې چې د افغانستان لیګ معیاري جوړ شي او هر فوټبالر د خپل فوټبال څخه خپل ځان ته عاید ولري.
د افغانستان فوټبال فدراسیون په داسې حال کې سږ کال د فوټبال د غوره لیګ د نه جوړېدو خبره کوي چې مخکې تر دې په دغه هیواد کې د کرکټ شپږیزه لوبې هم د ورته ستونزو له امله نه وي شوې.
د افغانستان د فوټبال د فدراسیون د غوره لیګ د لوبو په باب مو واورېدل چې د فدراسیون مشر یوسف کارګر وایي سږ کال به دغه سیالۍ ترسره نشي. د نه ترسره کېدو عمده لاملونه د مالي ملاتړ نشتون، بانکي مشکلات او ځینې نورې ستونزې بولي. د کرکټ د نړیوال جام د شل اوورونو د نړیوال سیالۍ په ترڅ کې افغانستان د نیوزیلند سره لوبه په ابوظبي کې روانه ده. افغانستان د نیوزیلند ټیم لپاره د 125 منډو هدف ټاکلی. تر اوسه پورې نیوزیلند 45 منډې جوړې کړې او یو لوبغاړی هم سوځېدلی دی. او مخیله دې چې ستاسو د ورکوشو عزیزانو د لټې خبرونې ته وار ورسیږي. یو نړیواله موضوع راخلو. نن سهار د عراق پر صدر اعظم د بغداد په زرغونومي زون کې د هغه پر کور د ډرون یو برید وشو چې دایتري روغوت. نور به له ملالۍ بشیر نه واورو.
د بغداد ښار په گرین زون کې چې کلک امنیت لري نن سهار راکټي حمله وسوه. دا خبره د صدر اعظم مصطفی الکاظمی دفتر په یوه اعلامیه کې کړې ده. د عراق په گرین زون کې حکومتي ودانۍ او سفارتونه دي. د حکومت په اعلامیه کې په دې اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي او تر اوسه د دې حملې مسؤلیت هیڅ چا نه دی منلی. الکاظمی په یوه ټویټ کې له خلکو غوښتي چې د عراق په خاطر آرام پاتې سي. وروسته ده په تلویزیوني وینا کې ویل راکټي او ډرون حملې هیوادونه نه جوړوي او نه هم راتلونکی سموي. امریکا دا حمله غندلې ده. د بهرنیو چارو وزارت وایي نیټ پرایس وویل موږ خوښ شو چې صدر اعظم ته زیان نه دی رسېدلی. دا د تروریزم ښکاره عمل چې موږ یې په سختو ټکو غندو د عراق زړه یې هدف ګرځولی و. د زیاته کړه موږ له عراقي امنیتي ځواکونو سره په نږدې تماس کې یو چې د عراق د خپلواکۍ ساتلو مسؤلیت لري او موږ د دې حملې په اړه په تحقیقاتو کې د همکاري وړاندیز کړی دی. په عراق کې د ایران پلوه ډلو سلګونو ملاتړي د گرین زون د یوې دروازې مخې ته د اکتوبر له لسمې راهیسې د پارلماني انتخاباتو د نتایجو په اعتراض کې لاریونونه کوي. وروستي لاریونونه د نومبر په شپږمه وسول. یوه ورځ مخکې تر دې یو اعتراض کوونکی له پولیسو سره په نښته کې ووژل سو او ګڼ نور ټپیان سول. لاریون کوونکي د انتخاباتو نتایج ردوي چې دوی وبایلل. دوی د نومبر په شپږمه په لاریون کې د الکاظمی عکسونو ته اور ورته کړ او هغه جنایتکار وباله. د انتخاباتو په لومړي نتایجو کې فتح ائتلاف چې د ایران پلوه ګڼګوندي ملیشه شبکې حشد الشابی سیاسي مټ ګڼل کېږي په پارلمان کې ګڼې څوکۍ له لاسه ورکړې. د دې ډلې پلویانو د انتخاباتو نتیجه درغلي بللې او د گرین زون مخې ته له درو اونیو راهیسې د اعتراض خیمې وهلې دي.
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه
سلامونه او نیکی هلی تاسو د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. تاسو د بشپړې روغتیا او سوکالۍ په هیله د نن ورځې دغه خبرونه ما طاهر روشن تاسو ته چمتو کړې او وړاندې کوم. دغه کوسو عزیزانو درنو اوریدونکو، لکه څنګه چې مې په تیرو خبرونو کې تاسو څخه دا هیله کړې و چې تاسو کوشش وکړئ چې خپل پیغامونه په لنډ ډول ثبت کړئ، چې د یوې خوابه ستاسو مصرف لږ وسي، ځکه چې زموږ نړیوالو شمیرو ته ټلیفون کول یو څه ګران دي، او هم به د دې زمینه برابره سي چې موږ وکولای سو د زیاتو اوریدونکو پیغامونه په یو پروګرام کې ځای کړو. نو له نیکه مرغه زموږ زیاتره اوریدونکو دغه کار کړی دی او په دې وروستیو وختو کې لنډ پیغامونه موږ ته رالېږلي دي. نو په دې هیله چې تاسو تل خپل پیغامونه په همدې ډول موږ ته راولېږئ، د نن ورځې دغه خپرونه به ستاسو د ځینو پیدا شوي دوستانو په ژغونو سره پیل کړو.
سلامونه ونې کهله د ازادي راډیو ټولو قدرمنو کارکونکو اوریدونکو ته. دوستانو، زه کشمن ترخیل یم د کابل ولایت د حساب زول سوالینا. دوستانو، د ورکوسای ځان خبرونه ته دا پیغام پیلم. تم د مخ یو کس په نام د مسعود خرمی ما ته زنګ وهلې او ځانې د میدان وردګ ولایت ویسیټینګ معرفي کې وایي د شپه کاله مخ کې دلته راغلې یم. بیا شپه کاله زندانی او موس ځنه خوشی ما خو کورنۍ دوستان می وای فاک له هیڅ معلومات نه لري. نو که هر څوک د مسعود خرمی پاک له معلومات غواړي، زما شمیرو ته زنګ ووهئ، زه به ورته د مسعود خرمی پاک معلومات ورکړم. زما د ټلیفون شماره ده 0 9 1 1 0 1. بله شماره ده 0 8 4 8 4 6 8 1. نور مو وخت نه سم خدای په امان.
بله، السلام علیکم. بخبری ساته غواجم ده کندهار ولایت څخه. د ازادي راډیو ټول همکارانو ورته سلامونه کوم. په دې هیله چې جوړ او خوشحاله به یو ته موږ یو حالت پیدا کړی دی چې درس کال دی چې سره جوانه یم دی. نو بیا د لشکرګاه د کندهار ته راغلی دی. کچېری کلیوال ما ژغه او ناس خور کړی دی. بوج ما ته په دغه ټوټه کې شمیره اړه کولې شي 0 1 0 2 1 2 شمیره زلګا 0 1 د پیټ
جوس 2 د 2 سوال 2 اړه. السلام علیکم، زه محمد کندار څخه. د ترن د اعلان کې یو ځوان اعلان کړی دی چې موږ نه پر پیرا کړی ته غلې و نه دی. بیا نه دې د کورن درا کړی هغه زما ورور دی. نو زما و ته دا سره زنګ راوي او څومره نمبر نه دی سپ کړی 0 1 0 1 5 2 نه دی. شماره بیا 0 5 1 5 2 دی دا غرور دی ما ته زنګوي ان شاء الله زه بخت روز دی تسلیم کوم.
بلی السلام علیکم د زادی رادیو ټول د نورو دونکو سلام علیکم چې له نوي کوم ته له هیله چې شبات زه محمد کریم حکیاری ما د کندهار ولایت څخه د چمو جو ماشوم پیدا کړی دی تقریبا یو کال وخت کیږي چې دی وایي چې یو کال کیږي زوړ څو یم چې څنګه چې دی تقریبا مې خپل نوم نس یاد ولې کله کله نوم یاد کړم نوم لري ولا دی هغه کسان چې واړي د ماشوم د لاس کې زه خپل شمیره ورته اعلان کوم سپارایا ا څلور سو اته چاته ویش چې په شپه ته یې سپار هوا سپار اته دوه رسول څلور بیا دوه بیا ته د دغه شپه شپه داش اړین تاسو ته ماتوونکی ازادي رادیو د خبرونو
سلامونه نیک هله احترامات د ازادي رادیو ټول کارکونکو او رجنکو ته کوم زه حنیف فاریانی ما د پروان ولایت فلم د کابل څخه د پیغام پرې رم د کابل ته راغلی د کندهار ماجر یو ماشوم چې نوم سبحان الله د پلار نوم فاضل نومیږي لکه عصبي ستونزم لري دلته ورنه نادره کښوي مونږ سره ده چې چیرته د دې خپلوان یا د دې کورنۍ زما غاوري ما سره د زما په دغه شمیره په تماس کې شي زما د ټلیفون شمیره ده 0 5 3 2 9 3 9 او هم چرته کچیرته غواړي چې دا وګوري زما د واتس اپ شمیره ده 0 5 0 0 0 3 5 شماره بیا تکراروم 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ګران اوریدونکو دا و هغه پیغامونه چې تاسو په هغه کې د جنو پیدا سوی عزیزانو په حقله معلومات راکړیو. نو په دې هیله چې ستاسو خپلوان او دوستان هم په دغه جمله کې وي، اوس به راسو د هغو دوستانو ژغونه به خپارو کړو چې د خپلو ورکو سویو کسانو په لټه کې دي.
السلام علیکم، زیم عبید الله ارمنی در چین د بلوچستان کوټی جنوبی پښتونخوا خنوزی ته غایزم. ازادي رادیو سره ډیر شکریا ده کوم ډیر کولودانه وایم چې هغه موږ پیغامونه نشر کړي. بیا هم د نور کلو په شان باندې زما پیغام در کاډو مز موږ کوم یو راکازی شدی تقریبا د نو اتو کال سره تقریبا د خپل کول سره نظره کړي. کار مؤمن مسلمان ورور ته د دې ورور پاک معلومات کې د دې ورور نوم کوم دی هغه غنی دی نو غنیجان کوم دی تقریبا د اتو نو کال سره خپل کول نظره کړي. نو مور پلار کورنۍ کوم دا هغه ډیر زیاته په خپګان ده. نو موږ به ډیر زیات خوشاله شو کدی خپل ما आवाज او یا بل مسلمان ورور د غنی پاک معلومات لري چې مخانه کا زوی دی په دا نامه باندې بل زوی نه لري غنیجان. نو هر څه معلومات یې په دا نامه باندې د مسر ټلیفون وکي مسر معلومات راکړي. زما ټلیفون شمیره زده شې ملګرو 03 15 00 00 یاندې شمیره یو ځل بیا تکراروم 03 15 00 00. ازادي رادیو سره یو جان مننه کوم د پیغام د نشرو په اله والسلام په احترام.
زه محمد طاهر د روزګان ولایت د چوری ولسوالۍ اوسیدونکی د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته نیکهلی او احترامات وړاندې کوم. وروسته زما یو ورور ورته شل کاله مخکې خو ما کوششونه وکړه د پنشیر د کابل د پروانه د یو وخت رکسوی د طالبانو تیر دوره دوران یې د فحال کسو. نو بیا د مسنه درکه سو خو مشته د احوال د شهید سوی خو وسه فیسبوک یا نیټ ته اګه سر کول سو خو ژوند دی وخت په زندان کې تیر کړی چې په هر زندان خو ادرس د پنشیر ورسره لیکلی وو. خو وس خیره اغه کوم نشانه یې زه تکرارم په دې پیغامو کې خدای مهربانه دی چې د هر چا سره وی د فیسبوک کې امنیت خوروي کار نه کوي چې د کوم مجاهدینو یا کوم مسافرینو سره د وسیلې او د اصحابو لاس لیکل دي. نو تقریبا په عمر درې څلور کلن یا څلور څلور کلن ما نیږي دغه عمر لري اصحابو لاس لیکل دي په داراس په دې سره سیدا دراسته ورېږي په دې کې د سیدا لیکل لري پر دا په دې پر نرمک سربېره چې میدان لري د بریټو فرما بین باندې د سیبیش نری لکه پوس چې مال نه دغه نشانه دي
دا سات کار نه کوي ویډیوګانې ډېرې خپرې شوې دي در هر ځای فلمې دي خو ارزې نت یا دا ویډیو د نس د لارې نه رسېږي دا د ازادي راډیو د لارې چې کوم زما زغ هر مسلمان ورور اوري د هر چا سره په دې وطن کې اوسېږي ایا په کوڅو کې ګرځي په وټاکو کې ګرځي زما لمبر ته د زنګ ووي په دغه زما ټلیفون شمېره ده د خدای په خاطر د بشر او د انسانیت په خاطر مات په دا لمبر زنګ ووي ما ته چې د هر چا سره ثبوت موجود شي یا مثلا ورسره ما ته د زنګ ووي بیا د خبره سره وکړو ادرس براکي د به زه خپل تصمیم ونسم د خیر د ده د تګ یا د مسافرۍ پاره معلومات راته ثبوت شي یا د خیر ارزوی چې زه رسیدګي ورته کوم زما د ټلیفون شمېره ده ښه په کرا کرا دې تکرار کوم صفر اویا پنځوس اوولس نساوایا بیا دې تکرار کړم سپرایا تنزوس ولس نساوایا کور ودان نور پر خدای سپارم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته
السلام علیکم زنه چې بولا زه مل وسته نن کې ایستو دغه پیغام دې زما وزیر چې په کابل کې ناتره کښوې ده چې د کله په نامه د نیم پکې زه د بابا چې د رنګ شروع کړي هر مؤمن مسلمان ورور ته پته یا چا سره په بنخانه کې او یا چا ته په هر معلومات یا د چا سره کار کوي او خپل سبي تقسیم کړي نو کورنۍ دې پریشانه ده د مه په لید مخې ته پته ده چې مې ورو ځنګ وي چې پر وو او څلور درې شپږ درې څلور شپږ
السلام علیکم و رحمت الله ما یوزیدی فنامه د نصرت الله نصرت تقریبا څلور کال کیږي ورک سوی دی د کندهار د ولایت د جړی د ولسوالۍ د ناجد د کلی دی عمر یې تقریبا 30 کال دی پتنا ګردی دی او د جنی علم زکوون کی دی یعنی طالب العلم دی او ډیر سالاک او اداره حلق دی هر مسلمان ورول کې پات له معلومات سره پر دغه شمیرې ته تماس ونیسي شیرینی ورکول کیږي صفر او صفر او یو درې او دوه پنځه شپږ دا مې سیم شماره وه سلام شماره صفر او څلور پنځه یو و یو څلور دوا نه اتصالات شمیره صفر او اته دوا وار شپږ نه دوا وار څلور دوا وار او اریبا شمیره صفر دوا وار او یو پنځه نه پنځه اته دوا وار دوا والسلام په احترام
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته زما یو انجوال نه درک دی ورک دی ارچا سره کوي یا معلومی یا پیژنې ور سره وي کولای شي پردا شمیره باندې ما سره به رابطه وساتي د روزګان ولایت جراوت ولسوالۍ د ورجان د سیمې دی حیات الله نمیږي او کچا سره وي زما سره په دا لمر باندې معلومات وکړي زه به درته وایم صفر اووه صفر اته پنځه شپږ صفر نه دوه ویشت پر دا شمېره ما سره معلومات وکړئ السلام علیکم و رحمت الله و برکات
سلامونه تاسو د ازادي راډیو کارکوونکو سره دوم سلامونه کوم زه بشیر احمد بشیر دوستم د هلمند ولایت سره په تماس کې یم زموږ د کاکا زی د لس ولس کال نه څنګه راکړې نن د وجې پلان نه خپله بدات بل کاډي هر مسلمان ورور ته معلومات سمور دي بدو شمیره اړیکو نه سیسه پر و سپارات درې سه پر یو څلور باور پنځه ټلیفون سره د یادر ته چکړم سه پر و سپارات جیر سوارلس پنځه پنځه زه غوړم چې ډېر مننه کوم چې نو سام په نشر کې و سلام په احترام په پامان
سلامونه او نیکی هلی د ازادي راډیو کارکونکو او دونکو ته زما یو ورور دی په نامه د شمس الله تقریبا یو کال څلور میاشتې یا درې میاشتې وخت کېږي چې د نایسرای څخه درکه شوی دی نار مسلمان ورور ته که د شمس الله په حق له معلوماتي چې هغه ځایي که په ایران کې که دلې په افغانستان کې خو معلومات چې ورته وي ما ته دې په دغه شمېرو زما سره اړیکه ونیسي د ټلیفون شمېرې دي
سپر و بیسیم ده سپر پینزه دو نوی پینزه اتیا دو بیش دو تلیفون شماره اول بیا سپر و سپر پینزه دو نوی پینزه اتیا دو بیش داده بیسیم واتساپ نمبر دیز ماده بل روشن نمبر دی سپر و دو اتا پینزه دو پینزه اتا سپر اتا در روشن نمبر دی بل نمبر ما دی اتصالات دی سپر و اتا یو پینزه نه پینزه دری شپاج اتا در ما نمبر دی در اتصالات دی پدا بشمروه کولای سی هر مسلمان بوشید ما سر عریقه ونیسی فاصلی مور در علمان ولایت در کجکی و لسوالی در زداور در مزرکی وسیدون پی پیلن مش پناسرش کی گرده میانکات و سرچمین از وان دی سرارکا مجره ده هر چه چه معلومات تازادی رزیو فیو جهان منم
السلام علیکم عبدالحنان مومینیم لکندهار ولایت از ما یو دو سرکی در سحیل احمد کنم نکه څوک په اړه معلومات لري او یو څه معلومات نو هیله ده چې زما سره په همدغه شمیره اړیکه ونیسي شمیره 0 9 0 8 4 8 د شمیرې تکرار 0 9 0 8 4 8
قدرمن اوریدونکو د نن ورځې د دغه خبرونی وخت پر امجه ځای پاتې ورسید تر راتلونکو خبرونی پورې تاسو ته روغتیا او خوشاله ژوند غواړم مختمو ګلونه
ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي په کابل کې د مونږ ټلیفون شمیره ده 0 0 0 2 0 4 3 6 1 یو ری بیا وایم 0 0 0 2 0 4 3 6 1 همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5
دا امکان نسته چې پر دې بازار بیا تم سہار چڑھنے پشم پیارا جم ل لکای دل سازار شدنی ماشنام بیا راجم دا امکان نست چی پر دی بازار بکا بیا راجم کتی پس بینا کل بی موٹر سبایا